د ازادي رادیو درناوریدونکو پروگرام ته بخیر راغلاست. بیا ستړي مو سي د ازادي رادیو دا ورستی خبری مجله ده چې مازات وړم یو د دوو ورستیو خبری مجلو څخه یو ده. او په دې خبری مجله کې به تاسو په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو غلو چلو دا معلومات درکړو چې د افغانستان د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس ویلي چې په راتلونکي اونۍ کې د افغانستان د سولې په اړه د حکومت او طالبانو مخامخ خبرې پیل کیږي. نور جزئیات په او نور راپورونه به وروسته په خبرونه کې در معرفي کړم. اول به ورسو عصمت ساروان ته چې د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کړي.
افغان چارواکي وای په ورستۍ سیلونو کې لښته لژه یو نیم سلطنه مړ شوی. د پخلاینې د عالی شورا مشر وای شایر راتلونکي اونۍ د سولې خبري پیل شي او د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د بیلاروس د لانجمنو انتخاباتو په اړه خبري پیل کړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په ورستیو سیلونو کې تر یو نیم سل ډیر کسان مړ شوي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت وای په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلونو په لړ کې سلګونه تنه نور ژوبل شوي دي. د دې وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری نن پنځشنبه په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل په سیلونو کې ډیر مالی تاوانونه هم پیښ شوي دي. پروان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، لوګر او پکتیا هغه ولایتونه دي چې سیلونو په کې د سرو مال تاوانونه پیښ کړي دي. د کاپیسا چارواکی وای چې د دې ولایت په کوهبند ولسوالۍ کې تیر شپه سیلونو لښته لژه ډیر لستنه وشلی او شل نور ټپیان کړی دي. له پروان د ازادي راډیو د خبريال راپور سره سم په چاري کار کې تیر شپه د ورستیو سیلونو له امله د نړیدلو ودانیو تر خټولاندې څلور نور مړي راستل شوي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات تر اوسه دوام لري. دغو سیلونو په سلګونو کسانو ته مرشوب له اړول خو دقیق شمیرې لا هم څرګند نه دي. د افغانستان د پخلاینې د ملي عالی شورا رئیس عبدالله وی له طالبانو سره به د سولې خبرې راتلونکي اونۍ پیل شي. عبدالله دا خبره نن په یو غونډه کې وکړه خو د خبرو د پیل دقیقه نیټه یې ونه خوده. د پاین حال کې وویل
کمیټې سیاسي شورای عالی مصالح ملی لست شخصیت ها نهایی
دی وی مخکې تر دې چې مرکچی پلاوی د خبرو لپاره روان شي د شنبه په ورځ به یو غونډه وکړي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. عبدالله دا خبره یو ورځ وروسته لدی وکړه چې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره تلیفوني خبري وکړي. د افغانستان د سولې خبري چې د امریکا او طالبانو د قطر د موافقې پر اساس باید د مارچ په لسمه شوي وای د حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون پر سر ځنډیدل دي. د ملي دسترخوان د مالی سند لاسلیکې دوه وروسته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای 4.5 میلیونه کورنۍ به د ملي دسترخوان په پروګرام کې شامل شي. د ملي دسترخوان مالی سند نن وروسته لدې لاسلیک شو چې ولسی جرګې ورسره مخالفت کړی وو. ولسمشر وویل دا پروګرام به په دوو پړاوونو کې عملي شي.
د مرحله اول د 123 ولسوالي
په لومړي پړاو کې به په 123 ولسوالیو او په دوهم پړاو کې په 215 ولسوالیو کې 14 شارونو او د 19 ولایتونو په مرکزونو کې تطبیق کیږي. د ملي دسترخوان 200 میلیون ډالري پروګرام د نړیوال بانک له لوري تطبیق کیږي. د ولسمشر غنی په وینا د دې پروګرام اصلي هدف د کورونا وایرس د خپرېدو په لړ کې له محتاجو کورنیو سره مرسته ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اروپای اتحادیې د بهرنیو چارو وزیران په برلین کې د دوه ورځنیو غیر رسمي خبري پیل کړې. په دې غونډه کې به د ولسمشر د لانجمنو انتخاباتو په خاطر پر بیلاروس د بندیزونو په دې هیواد کې د سولې زو اعتراضونو د سپلو په اړه خبري وشي. راپورونه وايي اروپای اتحادیې له وړاندې لا له 1500 تر 1600 تنو پرځید چې په انتخاباتو کې په درغلې او یا د اگست نه همینېټه له انتخاباتو وروسته د مظاهرو په ځپلو تورندې پر بندیز لګولو سلا کړی ده. یو سرچینې د جرمني خبري اژانس ډي پی ای ته ویلي نن او سبا به د برلین په غونډه کې پر یو شمېر کسانو چې د بندیز وړاندیز شوی د سیاسي توافق هڅه وشي او په دې توګه به رسمي تصویب ته لاره اوار شي. په نړۍ کې څه باندې 4.5 میلیون ماشومان د کورونا وایرس له خپرېدو وروسته د ښوونځیو د بندېدو له کبله له مجازي یا آنلاین زده کړو پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي د کورونا وایرس د خپرېدو په اوج کې بندیزونو په نړۍ کې پر کابو 1.5 میلیارد کم عمر زده کوونکو اغیز کړی دی. یونیسف نن همداراز ویلي چې دا معلومات له سلو هیوادونو څخه راټول کړي دي. د دې ادارې په خبر پاڼه کې د ماشومانو د زده کړې په برخه کې په هیوادونو کې د کمساري ناندولې یادونه هم شوې او راغلي چې په افریقا کې تر بل هر ځای زده کوونکي ډېر اغیزمن شوي دي. او د ټیک ټاک د چینایي شرکت امریکایي ټبره اجرایی رئیس کوین مایر په دې دنده لګ مارل کېدو درې میاشتې وروسته استعفا وکړه. د روټرز خبري اژانس د راپور لمخې ټیک ټاک د مایر استعفا تایید کړه. ټیک ټاک د لنډو ویډیوګانو ټولنیزه رسنۍ ده. څو ورځې وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر حکومت د ټولنیزې رسنۍ دعوه اقامه کړه. د ټرمپ حکومت د اگست په شپږمه له دې کمپنۍ سره د امریکا د راکړې ورکړې د بندیز حکم صادر کړ. د امریکا حکومت ټیک ټاک د خپل ملي امنیت لپاره جدي ګواښ ګڼلی دی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد په څولویو ښارونو کې د هوا حالت چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل ځای ځای وریځ د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 22. هرات اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 9.3 ټیټه 19. مزار شریف اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 19. کندهار اسمان لمر د تودوخه لوړه درجه 14 ټیټه 40. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 28.
دا د ازادي رادیو دا تاسو زموږ ماښامنۍ خبري مجله اروي. د خبرونه کې تاسو اروي چې په افغانستان کې د پخلاینې د ملي علي شورا رئیس عبدالله وایي
ان شاء الله باید مینان نسبی گفته میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد.
عبدالله نن د خبري په کابل کې کړی دی. دا وایي چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ خبري پیلې د لایسي خو دقیق نیټه نه د څرګنده کړي. په همدې خبرونه کې به واوري چې طالبانو هم له خپلې خوا دا مرکه پلاوی ټاکلې دی. موږ به په دې خبرونه کې هغوی له نږدې درو پیژنو او پر دې به خبرې کوو چې د طالبانو لخوا د پلاوی په اړه نظرونه څه ډول دي. په دې خبرونه کې به تاسو له خوسته د هغو خلکو خبرې واورئ چې له وزیرستانه په جګړو کې راکړه سول او وست افغانستان د حکومت او نړیوال ټولنې مرستو ته اړ دي.
همیش د لا دا شانسته چې یو پونوي یو پټایوي وله ده پنځه سه بچای پنځه تنه ملاویږي. دا خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا ودا کارته تخوزا کوجه دا کارته وځي پاکستان ته.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په نوې زیلند کې محکمه نن هغه سړی ته چې په جماعتونو کې ډزې کړې تیر کال او مسلمانان یې شمیر وژلي وو د لبنده د ازادي د حکم مخالفت وکړ. د پخلاینې د ملي عالی شورا رئیس عبدالله نن په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ سولې خبري راتلونکي ونې پیلېدلای شي. عبدالله ویل چې د افغانستان له خوا ټاکل سوی پلاوی چې له طالبانو سره به خبري کوي د مذاکرې لپاره تیار دی. د ازادي رادیو خبريال خان محمد سیند به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي مصالحې د شورا رئیس عبدالله وای د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغانستان مذاکره کوونکي پلاوی تیار دی. په نسبی ډاډ ویلی شم چې دغه مذاکرات به پر روانه ونی کې پیل شي. خاغلی عبدالله وای د افغان حکومت مذاکره کوونکي ډله دغه خبرو ته واحد نظر لري. خاغلی عبدالله دا هم وویل د دغو مذاکراتو د مخه به یاد پلاوی د شنبې په ورځ په کابل کې هم یو خپلمنځي ناسته ولري.
انشاءالله باید مینانه نسبی گفته میتونم که هفته آینده مذاکره بین الافغانی شروع خواهد شد.
ان شاء الله په نسبی اطمینان ویلی شم چې پراتلون کې اونۍ کې به بین الافغانی مذاکرات پیل شي. د مصالحې د عالی شورا سیاسي کمیټه او د اشخاصو لیست بشپړ شو او اعلان بشي. مخکې له دې چې مذاکره کوونکي پلاوی مذاکراتو ته لاړ شي، د شنبه په ورځ به په کابل کې وناسته ولري.
اغلی عبدالله د بین الافغانی خبرو د ځایو نیټې په اړه څه ونه ویل. مخکله دی افغان دولتی چارواکو او طالبانو ویلی چې د بین الافغانی مذاکراتو لومړی ناسته به د قطر په مرکز د دوحې په ښار کې جوړ شي. په ورته وخت کې په دغه ناسته کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وویل د سولې روان بهیر نیابتي دی او د افغانستان حکومت او خلک پکې شامل نه دي. هغه ادعا چې افغان حکومت تر دې مخکې رد کړې ده. ښاغلی نبیل وړاندې وویل
نقش بیشتر متاسفانه تا جایی که احساس میشه و پاکستان تا به حال داده شده
تر اوسه چه احساسی که پاکستان تا پکی دیر نقش ورکل شوی زکر تر اوسه دسول پا خبر که دا افغانستان حکومت و خلق شامل شوی ندی مونگ حق لرو پا دیار اندیخ نوالرو دا سول پا بحیر که دوی تو حق پاکستان تا ورکل شوی دا چه پا دا بحیر که افغان حکومت و خلق تا نقش نده ورکل شوی مونگی نیابتی بولو.
طالبانو هم ویلی چې د بین الافغانی خبرو د سولې اړوند مسایلو ته د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ یو یوشت کسیز پلاوی ټاکلې ده. طالبانو مخکې له دې د 400 طالب بندیانو د آزادولو لپاره چې اتیا ځنه د لویې مشورتي جرګې وروسته د افغانستان له زندانونو خوشې شول د مذاکراتو لپاره د یو شرط په توګه وړاندې کړی و. په ورته وخت کې د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د دغو مذاکراتو تر پیلېدو پورې به د زندانیانو مسله هم هواره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په همدې مسله کې به پاته سو. شیر محمد عباس ستانکزي پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې یوشت کسان چې د دوی لخوا ټاکل سوي دي او دی مشر دی د افغانستان له حکومت سره د خبرو د ځای او په خبرو کې د بحث به چې کومه موضوع باندې به بحث کوي یا اجنډا به څه وي د دې پرېکړې به کوي. زموږ همکاري فیروزي عزیزي له دغه اړخه د یوې مسلې ته کتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا څوک او څرنګه ټاکل سوي دي او دا چې په کابل کې په دې اړه څه نظر دی نو دا راپور به په ګډه سره واورو.
طالبانو د بین الافغانی مذاکراتو لپاره د خپل نوی ټاکل سوي پلاوی نمونه مشخص کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ملاستيال شیر محمد عباس ستانکزي چې د دغه پلاوی مشري کوي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ټیم 15 شپته سلنه د رهبری شورا غړي دي. خو پوښتنه دا ده چې د پلاوی غړي څوک دي؟ ښاغلی ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
محترم شیخ صاحب عبدالحکیم، محترم مولوی صاحب عبدالکبیر، محترم مولوی صاحب نور محمد ثاقب، محترم محمد زاهد احمد زای، محترم مولا شیرین اخوند، محترم مولا عبداللطیف منصور، محترم قاری دین محمد، محترم مولا عبدالسلام حنیفی، محترم عبدالمنان عمری، محترم شیخ محمد قاسم ترکمن، محترم محمد فاضل مظلوم، محترم نورالله نوری، محترم عبدالحق وسیق، محترم متی الحق خالص، محترم انس حقانی، محترم محمد نبی عمری، محترم محمد سهیل شاهین، محترم خیرالله خیرخوا، محترم مولوی شهاب الدین دلاور، محترم فرید الله صاحب. دغه آزاد ټیم دی.
ښاغلی ستانکزي وایي د هغه کسان دي چې په بین الافغاني خبرو کې به د طالبانو استازیتوب کوي. عباس ستانکزي د قطر او دغه راس له یو شمېر نورو هیوادونو غوښتنه وکړه چې قطر ته د دغه کسانو د رسول په برخه کې مرسته وکړي. نوموړي وویل دا با صلاحیت ټیم دی چې په خپلواک توګه به د سولې اړوند مسایل مخته وړي. ستانکزي له کلیو اړخونو هم غوښتنه وکړه چې د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې پراته خنډونه لري کړي. که څه هم ښاغلی ستانکزي خنډونه مشخص نه کړل، خو ظاهراً اشاره د طالبانو پاتې 340 بندیانو ته وه چې تر دې دمه افغان حکومت نه دي خوشي کړي. شیر محمد عباس ستانکزي تېره ورځ مشال راډیو سره په مرکه کې ویلي و چې افغان مذاکراتي ټیم د خبرو اترو لپاره چمتو اوسي، خو د افغان مذاکراتي ټیم یو غړي عبدالحفیظ منصور وایي چې دوی له وړاندې د دغه مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. نوموړي د طالبانو د دغه نوي ټاکل سوي پلاوي په خبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
هغه کارونه چې د طالبانو تحریک کوي هغوی پورې اړه لري چې څه کوي، څو کسان ټاکي. د دولت لوري ته اقدامات معلوم دي. موږ مرکش پلاوی لرو. په دې برخه کې د دولت د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لازمه همغږي سوې ده. موږ له دې اړخه له وړاندې کار پیل کړی او زموږ کاري چارچوب روښانه او اعلان سوی.
روشن و اعلان شده.
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. ځینې سیاسي کارپوهان بیا د طالبانو د نوي هیئت ټاکل کېدل د دغې ډلې د سیاسي دفتر پلاوی اسلام آباد ته سفر پورې تړلی بولي. له دې ډلې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او سیاسي کارپوه یاسر احمد صاحب وایي دا ډله طالبانو جوړه کړې خو د خبرو اجنډا به یې د پاکستان له لوري وي.
داسې یو اساس وخت کې د یو نوي هیئت جوړول دا په دې معنا دي چې دا به نوي او تازه اجنډاګانې چې د پاکستان له خوا دوباره پرې فکر شوی او دوی په دغه راست دي چې آیا دغه خبرې اترې که بیا یو مرحلې ته بالاخره ورسېږي، نو دوی د یو الټرنیټیو په شکل یو بېله ډله یو بېله ټوټه چې د اقل هغه منافع چې پاکستان یې په لټه کې دی او غواړي د افغانستان د سولې خبرو اترو څخه یې ترلاسه.
خو پاکستان په ظاهره د افغان سولې د بهیر ملاتړ کړی. تازه دغه هیواد صدر اعظم عمران خان د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله ته بلنه ورکړې تر څو د سولې اړوند خبرې ورسره وکړي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې عبدالله د عمران خان بلنه منلې او تر بین الافغاني مذاکراتو وروسته به پاکستان ته سفر وکړي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوریدونکو تاسو د دې راپور تفصیل هم سپوش پر وپان باندې کتلای سي او لوستلای سي. او د افغانستان د دولت لخوا د مذاکرو د پلاوی د یو غړي سره مو نادر نادری سره سموږ ټلویزیونی ویډیوي مرکه تاسو سموږ پر پانه باندې کتلاسین کې غواړي چې د افغانستان لخوا د سولې خبرو ته پر دې چې څونه څه ترتیبات نیول سوي دي پر کوم مسایل به خبرې کوي ک غواړي چې دغه لجزیاتو لا زیات خبر سي د نادر نادری سره سموږ ویډیوي مرکه وګوري. دا هم سموږ پر پانه باندې ستا ازادي راډیو ټکای کا
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان لوی څارنوالي ویلي چې د قانون او پټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیره او اتلس مرستیالان از سلاکاران او ځینی کارکونکو د اداري فساد په تور لوی څارنوالي ته معرفي شوې دي. خاطر پردیس په دې مسلې نور جزئیات په خپل راپور کې درته وړاندې کړې.
لوی چرنوالی ته د افغان لوړپوړو چارواکو د پیژندنې د لړۍ دوام. د افغانستان لوی چرنوالی وای د قانون او پېټرولیم وزارت پخوانی سرپرست وزیر ورسره موینان مشاورین او یوش بن نور کارکونکو د اداري فساد او د قانون د غیر قانوني کیندونو په تور لوی چرنوالی ته معرفي شوې دي. د دې ادارې وایي جمشید رسولی د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته ویل د پیژندل شویو کسانو دوسیه لوی چرنوالی تر رسیدلې او پلټنې هم پاړه پیل شوې دي.
سرپرست سابق وزارت معدن پېټرولیم
د قانون پټرولیم وزارت په خوانی سرپرست وزیر مالی اداري موین د وزیر د دفتر رئیس څلور مشاورین د دې وزارت او یو شمیر نور کارکونکو په هرات ولایت کې د غوریانو د مالګي کاند غیر قانوني کیندنی او اداري فساد په تړاو تورن شوی وو او لوی سرنوالی ته معرفي شوی. دغه قضیه هم تر څېړنې لاندې ده.
معرفي شوه نو قضیه تحت تحقیق او بررسی سرنوالی قرار درات.
خغله جمشید دې قضیه د هر اړخیز څېړلو ډاټ ورکوي. تیر ورځ د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت دیو مکتوب په وسیله د دې وزارت په خاني سرپرست وزیر نرګس نهان او ورسره یوش من نور همکاران د هرات د غوریانو د مالګ کاند غیر قانوني کیندنی او اداري فساد په تور لوی سرنوالی ته معرفي کړه. د افغانستان د قانون او پټرولیم په وزارت کې به سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم نه خودل په شرط ازادي لري ته ویل چې پیژندل شوی کسانو له وظیفوي صلاحیتونو هم ناوړه ګټه پورته کړې و. هغه بیا د قانون او پټرولیم وزارت په خاني سرپرست وزیر نرګس نهان کڅه هم د زیاتو حد وروسته له ازادي لري سر خبرو ته حاضر نه شو، خو پر خپل فیسبوک باندې لیکلي چې لګل شوی اسناد لوی چرنوالۍ ته سم نه دي. نو موږ لیکلي دي په هدله وضاحت لپاره لوی چرنوالۍ سره پوره همکاري ته ژمنه ده. خو پښتنه ده چې په دې حساسو شرایطو کې د افغان لوړپوړو چارواکو پیژندل لوی چرنوالۍ ته څه معنی لري. د افغانستان د روڼتیا څار سازمان څېړونکی وایان ناصر تیموري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د حکومت وروستي اقدامات د فساد سره د مبارزې لپاره نمایشي بڼه لري. د افغانستان عدلی او قضایي بنسټونه د فساد پر وړاندې مبارزه کې بي پرې نه دي. په دې برخه کې یو مستقل بنسټ نه دی رامنځته شوی. ترڅو له فساد سره په مبارزه کې د سیاسي نفوذ مخه ونیسي. موږ فکر کوو چې حکومت دغه اقدامات د یو شمیر نړیوالو کنفرانسونو لپاره کوي ترڅو خپل جدیت وښيي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د جمهوري ریاست د پلټنې ادارې د کورونا وایرس سره د مبارزې په بودیجه کې د پراخ فساد د موجودیت له امله د افغان حکومت 44 پخوانی او اوسنی چارواکي لوی څارنوالۍ ته د پلټنو په هدف معرفي کړي دي. د دې ادارې چارواکو ویلي چې دغه لړۍ روانه ده او په نږدې راتلونکي کې به نور کسان هم لوی څارنوالۍ ته د پلټنې لپاره معرفي کړي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله مسله راخلو. په نوی زیلاند کې نن محکمې هغه سړي ته چې تیر کال یې په دوو جوماتونو کې پر مسلمانانو ډزې کړې وې او یو 50 تنه یې وژلي وو، په موقت او مشروط ډول د ازادۍ د حکم له کولو ډډه وکړه. احمد شبر به په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي.
د نیوزیلند محکمې نن د هغه کس چې تیر کال یو 50 مسلمانان په کرایست چرچ کې په دوو جوماتونو کې وژلي وو په مشروط ډول خوشی کول رد کړل او د تل لپاره یې زندان ته واستوه. د سترې محکمې قاضي کامرون مندر وویل د نهویش کلن آسترالیایي برنتون تاران جنایت ډیر ناوړه دی چې تر مرګ پورې د ده زندان هم ورته کم دی، زیات نه دی. مندر زیاته کړه چې تاران پر دې خلکو چې وشلی دي زړه سوی ونه کړ. قاضي بیا وویل دغه کینه چې په ځانګړي ډول د ټولنې د ځانګړو خلکو په برخه کې د برنتون تاران په زړه کې پرته ده، په دې هیواد کې یا بل ځای کې ځای نه لري. تارانټ چې نن محکمې ته راوستل شو د زندانیانو خړې جامې په تن وې او شاوخوا ترې ساتونکي راګرځېدلي وو. دی نه شخېده. د ده مدافع وکیل محکمې ته وویل چې تارانټ د محکمې پر پرېکړه اعتراض نه لري خو یوازې د مشروطې آزادۍ غوښتنه کوي. دا لومړی ځل دی چې په نیوزیلند کې یو څوک په عمري حبس محکومې شي او په مشروط ډول یې خوشي کول ردی شي. په نیوزیلند کې د اعدام حکم نشته. تارانټ د یو 50 کسانو په وژلو اعتراف کړی دی او دا یې هم منلی ده چې د 40 نورو کسانو د وژلو هڅه یې کړې ده. څارنوالانو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې تاران پلان درلود چې پر دریم جماعت هم برید وکړي او غوښتل یې چې دا جماعتونه وسوسوي. د څارنوال وویل چې تاران څو کاله مخکې د دې برید پلان جوړ کړی وو او غوښتل یې چې تر ډیرو ډیر کسان ووژني. تاران د 2019 کال د مارچ په 15مه په نیوزیلند کې پر دوه جماعتونو په ماشیندارو ډسې وکړې او دا حمله یې په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې خپره کړه چې وروسته په نیوزیلند او نورو نړۍ کې هلې ځلې پیل شوې چې له انټرنیټه پرې ډول د ترهګرو او بنسټپالو د جنایتونو د خپرېدو مخنیوی وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو پوهیږئ چې د پاکستان حکومت په 2014 میلادي کال کې په دوبی کې د ضرب عذاب په نوم پوځي عملیات پیل کړل او په دغو پوځي عملیاتو کې د پاکستان حکومت ادعا وکړه چې د تروریستانو پر ضد کول او سخت لوی برای په لاس ورغی او بریالي و. بلل په دې کې د پاکستان د پوځ تر ډیر زر زیاتو پوځیانو ګډون کړی و، خو په دغو عملیاتو کې په ټولو قبایلو کې د خلکو د ډیرو خلکو د ورځنۍ ژوند بدل سو. خلق به کور سول د خلکو کاروبارونه و درېدل، خلق سخمیان او نور سیمو ته کټکېډو ته مجبور سول. په دغه کې ډیر خلک د شمالي وزیرستان څخه د افغانستان نږدې ولایتونو ته راتښتیدلی دي او له هغه راهیسې په افغانستان کې اوسې. په خوست کې دوی وایي چې چون دوی ځمکه او پټۍ نه لري او مرستې ته اړتیا لري، د افغانستان حکومت چې د دوی وضعیت ته پام وکړي او یا دوی ته د بیرته ستنېدو زمینه نړیوال سازمانونه مساعد کړي. د ازادي راډیو خبريال به تاسو ته په دې اړه نور جزئیات وړاندې کړي. نجیب الله الوخیل راپور لري.
په خوست کې میشت وزیرستانو یو کډوالو یو ځل بیا له افغان حکومت یونیچسیار او نورو بنسټونو څخه د خوراکي توکو د میاشتنیو مرستو د بیرته پیلیدو غوښتنه وکړه. د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د پاکستان پوز عملیات پیل کړل. د یادې سیمې ډیری خلک د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیمو ته کډه شول چې یوه برخه خوست او پکتیکا ته هم واوښته. د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل آزادۍ رادیو سره په خبرو کې پر افغان حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د تیرو کلونو په شان دوی سره د خوراکي توکو میاشتنۍ مرستې پیل شي.
پناړی ولا باندې ځکه چې دغه خلک چې ګمادو د ولاست ډیر اړتیا دو همیش د لادا شاینستا چې یو پونهوی یو پټایوی وله د پنځه سه بچای پنه تنه ملاویږي د خل بیا اخیری غشتنه دادو چې د ګلم خون یاردا ودا کار ته خوزا کوجه د کار ووږي پاکستان ته.
ملک ولی زمان د ټیټی مداخله د نو وړای وای وزیرستاني کډوال چې د خوست په ګلان کیمپ لکانو سپیرا تړی او نورو سیمو کې اوسیږي لورسته شپګو میاشت ور سره مرستین دي شوی.
موږ دا کډوال رپلې خوښ کې پس پیرا کې ټوک بربس کې د خلک پرتا د سالور پنځه میاشتې چې زمر سنار سره شوی د نستا دا ستاج د خلک ډېر کمزورې شوی دی. امر دې په سر غره ول دي سبانینا کمنه کا لاس کا سنتا ورکړې وي دندره مو کمل کو پوتې دي کوي وتا ورکړې وي نه شرط نه لکانتا ندرا گیتا د خلک ټول پته شوی دی.
د ملک حکیم خان پونوم د وزیرستانو یو کډوال یو بل مشروي له هغه ورسته چې یونیچسیار په خوست کې خپل سیمه ایز دفتر وټاړه بیا دوی سره منظمي او میاشتنی مرستې ونه شوې.
د یونیچسیار چې لور د یو دوا کول کې په دوا کول کې ورته درې میاشتې ورکړ شو ورته دوه میاشتې ورکړ شو ورته بیا سن درو کړ شو بیا درې میاشتې قرارداد شوی دی خو یا رسیدل نه دی درې میاشتې مرسته ورشي درې شپې میاشتې نه وي دا خلک په دې باندې نه وخت لري ګرونخون لري د خلکو ته بیا خلوص شي چې مرسته نه کیږي چې د خلک په خپل کور ته ورشي پلم زکه وړول شي.
د هنان محمد رسول پونوم یو بل وزیرستاني کډوال وای دو یو بل ځای قرضې اخلي او په هغه گزاره کوي.
مرسته نشته قرضې ډیر بند شي پار سړی بند پنځه لک شپږ لک لس لک قرضې دي په قرضې چلی شو می جین داتو.
بلوري ته د خوست چارواکي وای پر روان زګي دسکال کې نړیوال خوراکي پروګرام د وزیرستانه یو کډوالو لپاره د شپږو میاشتو مرسته پلان کړی و چې د اولو درې میاشتو ورکړل شوی او د کال د وروستیو درې میاشتو مرسته به هم ورته وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حریم ول د سپتمبر تر وروستیو به وزیرستانه یو کډوالو ته د پاتو درې میاشتو د مرستو ویش پیل شي. که څه هم په څو پړاوونو کې د وزیرستانه یو کډوالو یو شمېر کډی بیرته ستنه شوي خو تر اوسه هم په خوست کې خواوشا اته زره او په گاوند ولایت پکتیکا کې د هغوی نږدې 3000 کورنۍ پاتې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار لیکري په افغانستان کې د ملي دسترخوان په نوم د مرستو په حق لاندې شنه لرو ځکه دا مرستې حقدار خلکو ته نه رسیږي. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ لیکلي د فیروز دین فیروز کاری موده د ستایلو وړ ده او پر د لګېدلې تورونه درواغ دي. ذاکر شیخ له کونړه له اسدآباد لیکلي د افغانستان د سولې پروسه د افغانستان ولس د ولس په سترګو کې خاورې شیندل دي. کچیر دواړه خواوې پر رښتیا سوله غواړي نو بیا د دومره کوچنیو خبرو نه ستری باندې جوړول نه دي پکار. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي نور په بین الافغاني خبرو کې د ځن راوستل به پر افغان مظلوم ولس ښکاره ظلمي ځکه هر ورځ زیات شمېر افغانان مري. د ازادي رادیو یو بل اوریدونکو ابراهیم جان له قندهار لیکي د افغانستان پر ولسمشر ژغ کو چې بنديان دي خوش کړي ترڅو د خلکو د دې تلفاتو مخنیوي وسی او سوله راسي. سید لال علیزی د هلمند څخه لیکي د افغانستان جمهور رئیس باید په افغانستان کې د خلکو وضعیت ته پام وکړي. سمور ډیرو اوریدونکو په پروان کې دروستیو سیلابونو پاړه پیغامونه راستولې دي او له هغوی وضعیت ته د بیړنۍ توجه او پاملرنې غوښتنه کړې ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې ډیر کم وخت لرو او له مزار شریف څخه له بلخه د وی هنرمند میرمنې د کار پړه راپور لرو دا ډیر پزرپور راپور دی زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زای یو هنرمند شزر معرفي کوي خو د دې راپور د بشپړ خبرول لپاره به وخت نه لرو لنډه برخه به واورو نور به بیا په ورستي نور خبرونه کې درته خبر کړو مجیب الرحمن حبیب زای توار ورکو
د خزو په وړاندې تشدد ډیر وخت په افغانستان کې د رسنیو مهم خبری مطالب جوړوي خو د خزو د حقونو د دفاع په برخه کې د دغه هیواد په مختلفو سیمو کې فعالیت د نامنه لامله کم دی لدی سره سره په بلخ کې و میرمن د انزورګری لاله د خزو لپاره حق وختنه کوي حفیظه محمدی چې څلوروش کال عمر لري ازادي رادیو ته ویل چې په خپل انزورګری کې تر ډیره د خزو په وړاندې تشدد او شته ټولنیز ممانعتونه تصویر کړي دي اغلی محمدی د ښځو لپاره د یو ځانګړي مرکز د بلخ د هنر کور مشره هم ده چې څلور کړی له فعالیت کیږي دا د یاد مرکز د جوړول اساسي موخه د هغه ښځو او نجونو په وړاندې د کورنوي ممانعتونو لري کول بولی چې د نقاشۍ یا انځورګرۍ هنر زده کړې ته لیواله دي خو کورنۍ د نارینه نقاشانو سره د زده کړې اجازه نه ورکوي محمدی وویل
هر آن بونی که میخواهی هنر نقاشی و رسامی را بیاموزه
هر هغه میرمن چې غواړي د نقاشۍ او رسامۍ هنر زده کړي د کورنۍ له خوا له ممانعتونو سره مخ کیږي
د هنرمندی لیزا محمدی د ژوند کیسه به د ازادي راډیو څخه سبا در تخبره کړو تاسو